شوی ازادي رادیو په منځني چپ دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریم السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي رادیو یاد به مجلې پروګرام ته ځانګړي شوی ده خو په دې خبرونه کې مو په ننګرهار کې د پاسون کوونکو له حالو څخه هم خبرو تر هر څه مخکې خبرونه لرزوان مراد څخه
السلام علیکم په شمال ختیځ زون کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د تخار او کندز د لوی لارې په اوګدو کې او د قلیزال ولسوالۍ په سیمو کې طالب وسلوالو ته درنه مرګ شو بلاړولې ده د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه چې پرون شپه نښتې وه سړه شوې ده او د امریکا د دفاع وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره وکتل چې د کورد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنګټن او انقرې ترمنځ اړیکو کې پورته شوې کړکېچ آرام کړي د خبرونو تفصیل په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوګدو او د قلیزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده د پامیر د شلمې فرقې وایند ډګرمن غلام حضرت کریمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سهار په قلیزال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې د حکومت لس تنه مخالف وسلوال وژل شوي او نه نور ژوبل دي خاغلی کریمی همدارنګه زیاته کړه چې تیر شپه د کندوز تخار د لوی لارې په اوګدو کې هم شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې د وین ویلي چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه هم تلفات نه لري وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لار تړلې ده طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سړه شوې ده طالبانو تېره شپه د بورکا ولسوالۍ په مرکز حمله وکړه د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو نوموړي د شمیر په اړه معلومات ورنکړل
مخالفین از چند جهت بالای ولسوالی حمله کردن ساعت یک بجه بعدی شد جنگ بوده تلفات داره مخالفین فعلا شکست خورده رقیب را نشدن متواری شدن جنگ فعلا خاموش شده دیگه در حدود شاید 20 نفر کشته و زخمی داشته باشه مخالفین
نوموړي ونویل چې افغان سرتیرو ته په دې جګړه کې تلفات اوښتې او که څنګه د بغلان ولایت بورکا ولسوالۍ له کندوز ولایت سره پوله لري او ځینې برخې له کلونو را په دې خوا د وسلوالو په کنټرول کې دي د کونړ اوسیدونکو د دې ولایت د مرکزی روغتون له وړکوالي او په یاد روغتون کې د امکاناتو له کموالي شکایت کوي د روغتون مسؤلان هم مني چې د روغتون ودانۍ د 500 کلون لپاره جوړه شوې او د ناروغانو اوسنی شمیر او اړتیاو ته ځواب نشي ویلی د کونړ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی روغتون د نوې ودانۍ لپاره مځکه اخیستل شوې او په راتلونکي کې به کونړ یو لوی روغتیایي کمپلیکس ولري
د دې لپاره موږ د کونړ د روغتیايي کمپلیکس په نوم باندې ځمکه لرو هلته به په راتلونکي کې یو معیاري سټنډرډ تعمیر به جوړیږي اوس د همدغه موجوده امکاناتو نه سره د ډیرو مشکلاتو چې یو معیاري تعمیر نه لرو مګر بیا هم خلکو ته خدمات وړاندې کوو
د یادولو ده چې په کونړ ولایت کې همدا یو دولتي روغتون دی چې د ګاونډي نورستان ولایت ناروغان هم ورته مراجعه کوي د امریکا د دفاع وزیر د ترکیې له صدر اعظم سره وکتل چې د کورد وسلوالو د تجهیزولو له امله د واشنگټن او انقرې ترمنځ په اړیکو کې پورته شوې کړکېچ حل کړي جیم ماتیس پرون په لندن کې د ترکیې له صدر اعظم بنیامین یلدرم سره خبرې وکړې او د امریکا د دفاع وزیر وویل چې دا خبرې صادقانه شفافې او هیله بښونکې وې جیم ماتیس دا ومنله چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیدونکو کردانو ته ورکوونکي وسلې کېدای شي په عراق او ترکیه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالو لاسته ورشي متحده ایالات او ترکیه د کردانو پی کی کی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د امریکا د دفاع وزیر ویل موږ د پی کی کی پر وړاندې جګړه کې له ترکیې ملاتړ کوو موږ هیڅکله دې ډلې ته وسلې نه ورکوو او نه به ورکړو د ترکیې صدر اعظم تر دې مخکې خبرداري ورکړې چې که امریکا په دې مسأله کې د ترکیې اندېښنه درک نکړي نو ښایي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزه وکړي د عراق پوځي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونه د موسل د قدیمي ښار څنډو ته د نږدې کېدو په حال کې دي عراقي ځواکونه چې امریکایي ځواکونه هم ملاتړ کوي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له ولکې څخه د موسل ښار د آزادولو لپاره پوځي عملیات کوي دا پرمختګ د هغو عملیاتو یوه برخه ده چې تېره اونۍ د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د شمال له لوري پیل شول موصل چې د عراق دوهم لوی ښار دی د داعش وروستی مرکز ګڼل کیږي. دا عملیات چې د امریکا د پوځ په هوایي ملاتړ ترسره کیږي تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدنو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو یې ټینګار کړی چې خپلې شخړې پای ته ورسوي او سوله وکړي. پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ویلي، پرون ما یوه ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کالیکمین سره ولیدل. نوموړي د دې دوه لیدنو عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي چې راځئ سوله وکړو. دا عکسونه تاییدوي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره نا اعلان شوی او کم سارې لیدنه وروسته له هغې کړې چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره واشنگټن ته ورغلی. روسیا او اوکراین له 2014 کال راهیسې وروسته له هغې په خپلو کې په کړکیچ کې دي چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بېله او روسیې سره یو ځای کړه او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د روسیې دې اقدام اروپایي ټولنه او امریکا اړه کړه چې پر مسکو بندیزونه ولګوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ننګرهار په یو شمېر سرحدي سیمو کې امنیتي چارې پاسون کوونکو ته سپارل شوې دي. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې په روانو عملیاتو کې له داعش وسلوالو پاکې شوې د امنیت ساتنې په خاطر د سرحدي پولیسو په چوکاټ کې د سیمې خلکو ته سپارلې. د ولایت وینا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د شینوار ولسوالۍ هغه پاسون کوونکي چې په خوی د داعش په خلاف وسلې راپورته کړي وي هغه د سرحدي پولیسو لیکو ته جذب کړي او له دې لارې د خپلو تصفیه شوو سیمو امنیت ساتي.
اچین ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د سرحد ولسی پاتون کوونکې د سرحدي پولیسو په قطعه بدل شول، په کنډک بدل شول چې عمل نه غوي تجهیز او اکمال شول. اوس مهال په چین ولسوالۍ کې د پاکوشو سیمو ساتنه د سرحدي پولیسو په لیکو کې چې دوی په قانوني ډول جذب شوي دي دندې ترسره کوي.
اوس مهال د اچین ولسوالۍ د شړل بازار، اسدخیلو، مامن تنګې او ځینې نورې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او په نورو سیمو کې لا هم عملیات روان دي. په ورته وخت کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي د داعش په خلاف د روانو عملیاتو د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي دغه عملیات ګټور تمام شوي او په خبرې تر هغه دی دوام ورکړي چې ټول سیمې په بشپړ توګه له داعش وسلوالو پاکې کړي.
غوښتنه د دولت نه ده چې دا کم عملیات روان دي، د دې نه موږ بالکل فوق العاده راضي یو، خو زمونږ جدي غوښتنه ده چې د ډیورن په کرخي پوګدو کې دغه ساحې چې کمې د دولت مخالفین نه صفا شي، چې دا بیرته دولت وساتي کې ورنه ساتي، دا موږ ته ګټه نه کده. عملیات موږ ته په ضرر تمام دي او تاوان موږ لګه. ښه خبره ده چې دولت سره موږ همکاري د ساحې پاکي کا یو څه کومکونه دولت وکاني، یو څه موږ خپل شخصي ملاتړ باندې د خپل ساحې وساتو کې وی نه ساتو. ام د دولتونو لپاره تاوان دی، ام د ولسونو لپاره تاوان دی.
دغه عملیات ډیر کامیاب روان دي، موږ نورم بار بار دا غوښتنه کوي دغه عملیات تر اخیری سرحده پوری ورسی، چې کم سرحده پوری په دیزي کې دښمنی د دیزي خلک د دې عملیات نه ډیر زیات راضي او ورته خوشبينه.
د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې اوس وخت په اچین او کوټو لسوالیو کې د داعش په خلاف د افغان او بهرنی ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي. دوی وایي کله چې یادې سیمې په بشپړ توګه له وسلوالو پاکې شوې، دوی په پام کې لري چې په دې ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
مول جهان نه غواړو، مول علم غواړو، مول توپک نه غواړو، مول قلم غواړو، مول غم نه غواړو، مول خوشحالي غواړو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، هلته هغه خبرونه تاسو لوستلی شئ، متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې په ترڅ کې خپریږي، او همدارس کومې مرکې او راپورونه چې د ازادي راډیو په خپرونو کې خپریږي په انټرنیټ کې بیا اوریدلی شئ. وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو صنعتي خبر. په کابل کې یو شمېر بوټ جوړونکي وایي د کورنیو بوټانو اخیستلو ته د افغانانو لیوالتیا زیاته شوې او دغه صنعت مخ په پراختیا دی. د بوټانو جوړونکو ټولنه وایي چې د بوټ جوړولو صنعت ته پراختیا په لور روان دی، خو له حکومت غواړي چې دغه صنعت ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وای حکومت د صنعتکارانو ملاتړ ته کلکه اراده لري. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د کابل ښار بوټ جوړونکي وای چې د کورنۍ تولیداتو کارولو ته د تیرو کلونو په پرتله د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او له همدې عمله دغه صنعت د پراختیا په حال کې دی. د کابل ښار جوی شیر ته سیرمه د کورنۍ بوټانو د جوړولو او خرڅولو یو ځانګړې سیمه ده چې د بوټانو جوړولو په لسګونه دوکانونه او کارخانې پکې فعال دي. سید اکبر او احمد ضیا آزادی راډیو ته وویل سبان د سلویخت کال کېږي چې د بوټ جوړولو په صنعت بوخت دي. دوی له خپل کار خوښ دي او وایي
هیوادوال مو د کورنیو تولیداتو اخیستلو ته لیواله شوي، اخلي او کاروي یې. ماشینونه مو پرمختللې دي. دغه صنعت دوه کاله مخکې د سقوط په حال کې و. له نیکه مرغه چې خلک مو پوه شوي او د بهرنیو بوټانو په پرتله کورني بوټان ډېر خوښوي.
دوی وایي نارینه بوټان، ښځینه بوټان او بوټ ډوله سپلۍ په لوړ کیفیت تولیدوي، څو خلک وهڅیږي او کورني بوټان واخلي. یو بل بوټ جوړونکی مهدی وای چې کورنی بوټان یوازې په کابل ښار کې نه بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
زمونږ اکثره بوټان په کندوز، تخار، بدخشان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې مینوال لري او پیری یې.
دی وایي د بوټانو اومه مواد له چین، ایران او پاکستان څخه واردوي چې کله کله په واردولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د کابل ښار د بوټ جوړونکو د ټولنې مرستیال خلیل هم وایي چې افغانان په دې وروستیو کې کورني بوټان زیات اخلي.
سابق بسیار کم بود، محدود بود، مردم مابایی نداشت.
پخوا پیرودونکي لږ وو، خلک نه پوهېدل، خو اوس د خدای په فضل ته د بهرنیو بوټانو په پرتله کورني بوټان زیات کاریږي. د کورنیو بوټانو د کارونې کچه 40% ته رسیدلې ده.
دی د حکومت نه ملاتړ او د دوی د فعالیتونو لپاره د مناسبو ځایونو نشتوالی یوه ستونزه ګڼي. د افغان بوټ جوړونکو د معلوماتو له مخې هر کال په میلیونونو بوټان هیواد ته واردېږي او خلک یې کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې کورني بوټان لوړ کیفیت نه لري.
کورني بوټان ښه تلای نه لري او ژر له منځه ځي. که کیفیت یې ښه شي په مینه به یې وکاروم.
خو د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ایمل ملکزی وایي چې له کورنیو بوټانو سره اسوده یم او نور نه غواړم چې بهرني بوټان وکاروم.
زه همیشه دغه بوټ نه استفاده کوم او بل پخوا د خارجي بوټونو نه چې استفاده کولو ما ته یو تکلیف پیدا شوی، د پښې مې پکې ګرم راته او سوځېدله. خو کوم وخت نه چې د دې جنه زه استفاده کوم دغه مشکل حل شوی دی.
په افغانستان کې د بوټانو جوړونکي وایي چې په هیواد کې د بوټ جوړولو صنعت 300 کاله لرغونتوب لري او دغه صنعت ورته له پلرونو پاتې دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې صنعت د هیواد د پراختیا مهمه برخه ده او حکومت د دغه صنعت پراختیا ته کلکه اراده لري. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت د صنعتکارانو ملاتړ ته جدي اراده لري. د ملي یووالي حکومت مشرانو د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په بیلابیلو برخو کې د دوی ملاتړ وکړي. دا اراده اوس هم شته او د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو.
په خاطر دی ولسمشر اشرف غنی ډیر ځله د ده په ویناګانو کې خلک د کورنیو تولیداتو کارولو ته هڅولي او ویلي دي چې د معیاري کېدو په صورت کې به په دولتي ادارو کې هم وکاروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د پاکستان پوځ له ملکي حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شویو اندېښنو د لرې کولو په هدف د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی. پوځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ډاډ ورکړ چې ډیموکراسۍ ته ژمن دی او له ملکي حکومت سره د مخالفت په برخه کې د اندېښنې وړ څه نشته. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د پاکستان ملکی حکومت تیره میاشت د ډان ورځپاڼې د هغې مقالې په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سری غونډې په اړه یې خپره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پوځ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته سوې. د اوسنیو اندېښنو په ځواب کې د پوځ لخوا یوه اعلامیه خپره سوې او پکښې راغلي چې پوځ د ډیموکراسۍ پر ژمنو ولاړ دی. د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د اندېښنو لپاره دلیل نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره سي چې د هیواد لپاره مهم دي. آصف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د ډیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې، خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر سوي چې د ډیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتي غونډې د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ او دوې اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاحکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نېټه د پوځ د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلي چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلي چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د رسپانه یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په شپږ مې په یو مقاله کې د پوځ او ملکی حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې شوې وې. المیدا د رسپانه په لومړي مخ کې په یو مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو په وړاندې اقدام وکړي کنا له نړیوال انزوا سره به مخامخ شي. پاکستان هغه وایي چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې د نواز شریف د پخوانی حکومت په ګډون ساتره زمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرت لري کړی دی. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري خو پاوز له هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغې واد ملکی حکومت د راتلونکو په اړه اندیښنې راپورته کوي. پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیسته. په دې 70 کلن تاریخ کې د پاکستان پاوز 30 کال هغې واد اداره کړی دی.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر محمود دلگیر سره مرکه اوري.
مطالعه د شعر خکیدار لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې خخ شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړی وي او بل په شعر باندې پوهیدا ده.
سندرغاړی استاد عبدالحمید کندارای راته وایي چې لکل رئیس سندرې بولي اولی پښتو قوالی موسیقي واده و نه کړه.
کله کله به زه سینما ته تلم. د سینما کې خو دغه ساز بو، دغه آواز بو، دغه ډرامې بو، دغه نقل و، دغه حساب بو. نو ما چې به دا ریکارډونه اورېدل پر شوق ورالم.
د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د تاسیس د 40مې کلیزې رپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهان ډاکټر سید بهاودین مجروح سیمینار په اختتامی مراسمو کې د هیواد شپږ درس فرهنګیانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د دوی د فرهنګي او ادبي فعالیتونو څخه د قدردانۍ په خاطر علي دولتي میډالونه او ورکړل. په یادو مراسمو کې د فرهنګیانو په استازیتوب ډاکټر نورالحبیب نثار او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد داود راوش خبرې وکړې او د هیواد فرهنګیانو او ادیبانو ته د جمهور رئیس پاملرنه او واستایله. همدارس د کابل پوهنتون مشرتابه هغه کتابونه چې د پوهان شهید ډاکټر سید بهاودین مجروح د سیمینار لپاره چاپ شوي وو جمهور رئیس ته ډالۍ سول. د غوی د میاشتې په 14مه نیټه د قلم د ورځې په مناسبت په ملي ګالري کې د هنري اثارو نندارتون پرانستل سو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دغو هنري اثارو د پرانستلو په مراسمو کې د قلم د ورځې مبارکي ټولو قلموالو ته وویل. څرګنده کړه چې قلم نور ته زموږ د افکارو پر سوالو کې ستر رول لري. ښاغلی باوري د نندارتون د اثارو په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې د دې نندارتون یو شمېر اثار په هندوستان کې د افغانستان د سفارت په فرمایش جوړ شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به په هندوستان کې د افغانستان سفارت ته انتقال سي. د قلم د ورځې په مناسبت په جوړ شوي نندارتون کې 130 مختلف هنري اثار نندارې ته وړاندې شوي وو. او د سعودي عربستان په کلتوري نندارتون کې د افغانستان میزیا غرفه د 500 هیوادونو په منځ کې لومړی مقام وګاټه. د تان ویب سایټ په حواله په هغه نندارتون کې چې د سور د میاشتې په 19مه نیټه د مدني منورې په اسلامي پوهنتون کې جوړ شوی و د افغانستان میز لومړی مقام وګاټ او د کال غوره جایزه هم ترلاسه کړه. په مدینه منوره کې د افغان محصلانو مطبوعاتي استازي انور الحق ساپی تان تویلی افغان میز یا غرفه د افغان محصلانو لخوا د افغانستان پر راز راز کلتوري او دودیزو وسایلو سنگر شوی و چې په پایله کې لومړی مقام خپل کړ او کایا موټر د جایزې په توګه ورکړل سو.
د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د تاسیس څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت تېره اونۍ د علوم اکاډمۍ په تالار کې جوړه شوې وه، د اکاډمۍ د غړو لخوا د دې مرکز په تېر څلوېښت کلن فعالیت هر اړخیزې خبرې وشوې. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د غوی د میاشتې په اولسمه نیټه د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې د پښتو څېړنو بین المللي مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځل شوه. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز چې په 1455 هجري لمریز کال کې په کار پیل کړی دی، تر اوسه یې ګڼ اثار خپر کړي دي. د غونډې په پیل کې د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست سر محقق سوریا پوپل مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز عمده اهداف بیان کړل.
تحقیق درباره ادب، هنر، انکشاف زبان پشتو، لهجه های پشتو و تاریخ پشتون ها. تب نشر نتایج تحقیقات مرکز بین المللی تحقیقات پشتو. ترجمه آثار مهم سایر زبان ها و پشتو و برعکس آن. جمع‌آوری نسخ قلمی پشتو و تهیه میکروفیلم های آن و در صورت امکان نشر آن به کمک آرشیف ملی. آماده ساختن سهولت ها برای تحقیقات منطقه‌ای و بین المللی، تدویر سیمینار ها، کنفرانس ها و سیمپوزیم ها. امیدوارم در نشست علمی امروز که به مناسبت 40 سالگرد تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات پشتو صورت گرفته است، پیرامون توسعه این مرکز با در نظر داشت اهداف ایجاد، نیازمندی های امروزی، اهداف جدید مطابق به زمان و اینکه در تقابل با اهداف اکادمی علوم و تداخل کاری با سایر مراکز و اینستا قرار نداشته باشد، تصامیم لازم اتخاذ گردد.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس ارشد سلاکار پوهان مال لال پاچا ازمون د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس پیغام ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې د ټولو برخوالو په اجازه، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمې کلیزې ته د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس پیغام. خوشحاله یم چې نن د هیواد په علمی او فرهنګي ډګر کې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي. ځان در سره د دې مرکز د کلیزې په نمانځنه او خوښۍ کې شریک ګڼم. له ښه مرغه زه د دغه مرکز د پرانستو غونډې په ګډونوالو غړو کې وم. تېرې خاطرې مې رایادې شوې. له دغه مرکز سره مې هیلې تړلې وې. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې موخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي او د بهرنیو او کورنیو پوهانو د ادبي څېړنو د انسجام او اړیکو یو ښه مرکز به وي. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې توانېدله چې له خپلې موخې سره سم په علمي چارو کې ګټورې پروژې ترسره کړي. دې کې شک نشته چې دغه مرکز تر دا مهاله د پښتو څېړنو په برخه کې ارزښتمن او اغیزناک کار کړی، خو په کار دي چې له نوو معلوماتو او علمي پرمختګونو سره نورې هم خپلې چارې ګړندۍ کړي. نو هیله او پیغام مې دا دی چې دغه مرکز دې له خپلې موخې سره سم د پښتو ژبې د بډاینې لپاره نورې داسې ګټورې پروژې، کنفرانسونه او ورکشاپونه جوړ کړي چې پوهان پکې په خپلو علمي نظریو د ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره نوې لارې وباسي. د نوو علمي او تخنیکي پرمختګونو په بنسټ خپلې څېړنې برابرې کړي. اړتیا ده چې له دغه علمي مرکز چارې لا پیاوړې شي او د څېړنو په برخه کې ارزښتمن ګامونه پورته شي. موږ دغه ډول مرکزونو ته اړتیا لرو چې د بشر پیژندنې، سوسیالوژیکۍ، تاریخي او ژبنیو پلټنو لپاره کار وکړي. ملي، سیمه ایز او نړیوال تحقیقي فعالیتونه تنظیم کړي. د پښتو ژبې د لهجو او د پښتنو د تاریخ، ادب او هنر په باب نوې څېړنې وکړي. دغه څېړنې د چاپ په ګاڼه ښکلي کړي او هم ژباړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له ملي آرشیف سره په ګډه د خطي نسخو د څېړنو او چاپ تر څنګ په نړیوالو ژبو د دغو متونو د چاپ لپاره په ګډه کار وکړي. له تاسې ټولو ګډونوالو په تېره د علومو اکاډمۍ له دې اقدامه ډېره مننه چې د دغه نړیوال مرکز د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې تابعیي کړې ده.
دغې غونډې ته د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون او یو شمیر نورو ادارو لخوا هم د مبارکۍ پیغامونه راستول شوي وو. همداراز د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د چاپو او ناچاپو آثارو په باب د دې مرکز د غړو لخوا مفصل معلومات وړاندې شول. د پښتو څېړنو بین المللي مرکز رئیس وجیه الله شپون د پښتو څېړنو د علمي مرکز پر اهدافو مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز د چارو د بهبود په خاطر یې ځینې وړاندیزونه وکړل.
د علومو اکاډمۍ د ریاست محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د جمهوري ریاست د عالي مقام په همکارۍ له یونسکو سره د دې مرکز اړیکې بیا احیا کړل شي او د یونسکو له محترمې ادارې څخه هم هیله کوو چې په بېلابېلو برخو کې له دې مرکز سره خپلې مرستې او همکارۍ د پخوا په څیر جاري کړي او د نړۍ هیوادونو ته وخت په وخت د دې مرکز د علمي غړو د سفرونو زمینه برابره کړل شي چې په نړۍ کې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو فعالیتونه له نږدې څخه وګوري. مننه کوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر محمود دلگیر له شاوخوا 50 کلونو راهیسی شاعری کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د ښاغلي دلگیر د شعرونو په اړه ویل کیږي چې خورا نوي مضامین لري، خو دلگیر وایي لا مې په خپله شاعري ډاډه نه یم ځکه مې د شعرونو ټولګه نه چاپوم. د ښاغلي دلگیر سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دلگیر صاحب، ستاسو د شعرونو په حیثه کې مال ځوانانو اورېدلی دي چې ډېر نوي مسایل لري، ډېر نوي مضامین لري او دوی ډېر خوښي.
مننه عمان صاحب، مونږ دا د پښتو ژبې ادبیات یا شاعري دې ته ضرورت لري چې وایو نوي څه ووایو، ځکه چې ډېر داسې ډېر شاعران ما لیدلي دي چې هغوی مغه تکراري خبرې کوي چې نورو لویو شاعرانو کړي دي مغه بیا تکراروي. خو ما ویل چې نه، باید زه که شاعري کوم نوي څه وړاندې کوم ټولنې ته، شعر کې باید ډېر نوي څه راولم، ځکه ضرورت دی اوس چې مونږ باید نوي، ځکه نورې نړۍ ته که ګورو هغوی هم هر شاعر چې ګوري هغوی به خپل ځان سره یو څه لري، نوي څه لري. نو همدغه مجبوریت ده چې کوشش کوم چې نوي څه وړاندې کړم.
دلگیر صاحب، ډېر ځوانان شاعران به غواړي چې په شعرونو کې نوي مسایل او نوي خبرې او نوي مضامین څه به کوي، تاسو څه چل ورسره کوئ چې دوی هم یاد کړي؟
مطالعه د شعر ښه کېدا لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې ښه ښه شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغوی واقعا نوي څه بیان کړي وي، هغه به هم ورته یو څه لارې ښایي. په شاعرۍ کې به ته دومره پوهېږې چې یو لار درته ښایي چې ته دغسې یو لار ونیسې. او بل په شعر باندې پوهېدا ده، که ته په شعر پوه نه شې، ته ترکیب ونه پېژنې، ته استعاره ونه پېژنې، نو ته نوي څه ویلی هم نه شې، ځکه که ته نوی څه وایې یو ترکیب جوړی نه وای، هغه نو هر رقم خبره یو دوه مخالف شیان لکه پراډوکس دی. که نه که مونږ وایو د خاموشۍ شور د جوړول، نو که ته په بل سره ولې، نو دا باید دلیل منطق ولري، هغه نو ته باید په استعارې باندې یا پراډوکس باندې په دو باندې پوه شي، ځکه ته کولی شي چې بیا نوي څه ووایې. او همدغه مطالعه ده، د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کول سړی ته یو لار ښایي. بیا
څوک لولی خپله ډېر؟
ما خو کاروان صاحب یو څه لوستی دی، ډېر مې نه دی لوستی، خو یو څه مې لوستی دی کم.
زه چې ستاسو شعرونه ګورم او د کاروان صاحب شعرونه مې لوستی دي، تاثر نه وینم ستاسو په شعرونو کې ډېر، هغه څه چې سړی احساس کړي. د دې په خاطر باندې چې له دغه تاثره شاعران ځان وساتي، ستاسو خپله تجربه څه ده چې بل شاعر تکرار نیسي د چا په شعرونو کې، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، زه خو د کاروان صاحب شاعري چې لولم هغه د خوند لپاره لولم، ځکه ما ته هغه خوند راکوي او کوشش دا کوم همیشه چې د هغه تاثیرات په ما نه وي. یوه تجربه دا ده چې دغه اوس چې زه د کاروان صاحب شاعري ولولم، که په دغه وخت کې راته شعر رام شي زه نه لیکم، ځکه خامخا به د هغه تاثیرات سره باندې وي. هغه وخت شعر لیکم چې یو څه مونته د دغه مطالعې نه ووځي، که نه مطالعې نه بعد یو څه ورځو بعد شعر راباندې راشي، بیا نو تاثیرات نه وي زما په شعر کې. نو همیشه کوشش کوم چې د بل شاعر د شاعرۍ تاثیرات زما په شعر کې نه وي.
دلگیر صاحب، غزلونه ډېر لیکئ که نظمونه؟
په غزل کې شاعري ډېر کوم، خو نظم هم لیکم.
څومره غزلې او څومره نظمونه به هم لیکلي تر اوسه؟
نظمونه مې کم دي، زیات وي داسې 15 یا 16 دانې، خو غزلې مې زیاتې دي.
یو غزل به مو واورو بیا به خبرې کوو.
مننه. نو عمان صاحب غزل دی. تندی می پاکړلو سجده می پکې وساتله، تندی می پاکړلو سجده می پکې وساتله، نظر می مو وینځه دیو می پکې وساتله. د قرائت غږ نه می جوړ کړ زرینه کوټه، ټول شپه وی خوم ستا نامه می پکې وساتله. عطر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل، عطر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل، یار وصال راوړل شپه می پکې وساتله. خپسی وګرځیدم خې په کیسه کې شومه، خپسی وګرځیدم خې په کیسه کې شومه، د ځواني جوش ونو بس خې می پکې وساتله. زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، د خدای د یو نظر سایه می پکې وساتله. او دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغوستي، دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغوستي، خې تجربه خاطفه می پکې وساتله.
ډیر ښایسته و دلګیر صاحب. یو بل شته چې زما پام سو، دغه تاسو په یو ځای کې په همدې غزل کې ویلي وو شړل، دا ستاسو په لهجه کې داسې شته؟
لهجه کې نشته، خو ما ته دغه د عطرو شړل په رنجو کې دا یو نوی ښکاره شو، داسې خوندور راته ښکاره شو، ځکه مې دا استعمال کړ.
ما همدا ده، البته دا په ځینو لهجو کې شته، ده په لنډیو کې هم دا راغلې ده، وایي رمه یوه شړله. یا فرزند د پکتیا خلک ته لري په لهجو کې دا شایسته ده. یو شي ته چې ځوانان توجه نه کوي، د ځینو فعلونو بدلول را بدلول دي، او یا له لهجو نه استفاده ده، لکه تاسو چې کړې ده، البته دا پکتیاوال لهجه ده چې تاسو استفاده ورنه کړې ده. دا زما خپله په دې خوښ شو چې هم فعل بدل سوی و، او نن سبا د فعلونو بدلولو ته شاعران ډېر زیات توجه کوي، د دنیا شاعران کوي. البته زموږ شاعران چې دي له معمولو فعلونو نه راوځي، خو خبره دا ده چې د تنوع یوه لاره چې ده د فعلونو بدلول را بدلول هم دي.
بالکل.
او تاسو خپله شعوري دې مسایلو ته توجه کوي، او کدا هم داسې ناڅاپي راغله؟
خیر، زه شعوري ورته ډېر متوجه اوسم. ځینې شاعران وي چې هغې کله شعر لیکي نو دومره هغه نه څه چې ورته راشي بیا مغه لیکي، خو زه داسې نه کوم. ما ته چې شعر راشي زه پې فکر کوم چې آیا په ده کې نوي څه شته که نه، زه باید څنګه څه ووایم، یوه خبره څنګه وکړم، څنګه تمثیل کوم، نو زه کوشش پې کوم.
څو کاله کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا څلور نیم پنځه کاله داسې کېږي.
په دې موده کې به مو ټول څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو مې د سلو څخه زیات دي، خو داسې دقیقا معلومات راته نشته، خو د سلو څخه زیات دي.
کومو بهیرونو کې برخه اخلئ تاسو؟ همدا افغان بهیر ته راځي؟
افغان ادبي بهیر ته همیشه ورځم، ځکه د افغان ادبي بهیر چې دی دا د یو پانتون حیثیت لري. دلته ډېر تکړه تکړه استادان راځي، هغه هلته بحثونه کېږي، هغوی نه سړی ډېر څه زده کوي. او بل بهیر احمد شاه بابا ادبي بهیر چې په کابل کې د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې ما په خپله جوړ کړی دی، نو هغه ته ورځو.
البته اورېدلې مې وو د احمد شاه بابا بهیر په ارتباط باندې، څومره کسان راټولېږي په دې احمد شاه بابا بهیر کې؟
دلته خو څلوېښت نفر مې پنځوس مې شپېته مې دغه شاوخوا ملګري راځي، شاعران، استادان، لیکوالان.
هره اونۍ غونډه لري؟
هره اونۍ جمعې ورځ وي سهار لس بجې، دو نیم ساعته وخت نیسي. داسې ځوانان هم راځي او نور د کابل پوهنتون استادان هم راځي. ځوانانو طبقه ډېره ده.
څنګه دي د ځوانانو شعرونو څه تمایلات دي؟ پکې کوم خواته دوی ډېره توجه کوي؟ بهیر څنګه روان دی؟
په دې بهیر کې چې زه ګورم ځوانان طبقه شاعري، د زیاتره ځوانانو شاعري ښه ده، ځکه هر یو ځان ته داسې یو نوې لاره پیدا کوي، که اوس نه لري خو آینده کې ځان ته نوې لاره پیدا کوي، ځکه په اوس نه سړی پوهېږي پې چې هغې په شاعرۍ کې ډېر نوي نوي څه شته دي، نو هغې کوشش کوي. او زما هم همیشه دا کوشش وي، هغه د بهیر مشرم زما په غاړه، چې زه داسې بحثونه هلته په دې بهیر کې د استادان راوغواړم چې داسې بحثونه وکړي، دوی ته یوه لار معلومه شي، تکرار خبرو نه مخ د تکرار خبرو څخه ډډه وکړي، او یو سملار ورته خو دی مو الته خدي شاعران د ځوان شاعران نیو نیو سوای
مهرباني یو بل غزل مم راو راوي
او مان سه به یو پخوانه غزل دینو
مهرباني
لکه آرام موسیقي لري آرام اتر لکه آرام موسیقي لري آرام اتر ګلخت زلف او مسکای بس تمام اتر نن می سبل شان نشه کړې سنوې نشا نن می سبل شان نشه کړې سنوې نشا نن می رانجو سره سکل دی یو جام اتر او دغه شاعر زکه پټي رزلونو راج کوي دغه شاعر زکه پډې رزلونو راج کوي د تخیل په جیب کې ساتي د کلام اتر او زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود له هرې خوا به و راټول په احترام اتر ستا محبت لري جانانه د ګلاب عمر ستا محبت لکه په ټول ښار کې بدنام اتر ما هم ترې جوړ کړه دلګیرا د غزل جامه شپه و ناسا پر را پیدا شو د الهام اتر
او ډیر خوندور و له ترکیبونو سره څه چل کوی تاسو په شعرونو کې نوي ترکیبونه هم ډېر دي هماغه شیبه کې چې غزل لیکئ بیا یې په ترکیبونو فکر کوئ که ترکیبونه مخکې تر مخکې په ذهن کې مو بدلوئ را بدلوئ که الهامي قصه ده
یو څه خو د الهام کار هم دی ځکه چې ماته شعر راشي نو هغه خبره چې زه کوم د هغه دپاره زه بیشه کوشش کوم چې داسې نوي ترکیبونه را پیدا کړم په هماغه کې بیا تمثیل کړم نو څه د الهام کار دی او څه زما ریاضت دی
ولې مو کتاب نه چاپوئ دلیل
زه اوس هم لا دومره باوري نه یم په خپله شاعرۍ باندې چې هغه به ټولنې ته یا بازوقه خلکو ته یو څه ورکړي نو د همدې لپاره وخت شته دی او جلدی بنه کورته
ډیره مننه کور مدان یو غزل به مو واورو
ژوند په اړه یو نظم لیکلی ژوند د یو ماخام په روح کې راغی ژوند د یو ماخام په روح کې راغی د ماشومتوب حالت یې واغوسته په خپلو لاسو یې کړه خټه ټوله بس یو نانځک یې ترې نه جوړ کړمه او خدای مې هم د دې ماشوم په خوله سارا کې پوکړ خې موړ کړمه ژوند د یو ماخام په روح کې راغی زه یې کړم نیم زه یې ښه نیم کړمه لنی موجود شوم پورا پورا په جنتی مسکا یې کړم ویده زما لنی موجود شبل پورا وی زلف شیندم ویښوم ویده ژوند د یو ماښام په روح کې راغی کور یې را جوړ کړ د جنت په نوم شیبه شو لاړو شیبه پس ووتو هوا و ناسته د آدم پر اوږو ذوق مو د کبر په نیلي سپورو دنیا ته راغلو د غنم پر اوږو ژوند د یو ماښام په روح کې راغی موږ ته یې راکړې د اولاد میوې ټولو یو بل ته خواږه ورکړي دو پکې یو بل ته شو وران ځکه شیطان ورکړې وي د وینو اوبه په جنګ کې رنګ شو ټول جهان ځکه ژوند د یو ماښام په روح کې راغی چا ته یې واغوستې د ستورو جامې په چا یې وشیندل د مینې عطر ژوند څومره ښکلی معطر نوم دی ژوند دی دلګیره اللهو د حورې ژوند مې د خدای د یو نظر نوم دی
په دې نقل کې چې اوس یې اورئ یوه عام بیزوګانو ته لانجه بوټولې خو د هغه وخت پاچا یې ډېر بدل کړی راځئ غوږ به شو وږمې جبارخیل ته
ابونه وو یو وخت په ځنګله کې د بیزوګانو یو پاچا وو دای چې د خورا مهربانه زړه او پوه عقل سیختن وو ډیره دنګونه او لویه جوسه یې لرله یوه ورځ چې په سیل راوتی وو د سیند په غاړه یې د امونې ولیدې چې کتار ولاړې دي
دی چې د سین بلې غاړې ته وکتل، د سین په بله غاړه کې یې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده او بیزوګانو ته یې وویل، د ټولو ونو امونه راټول کړئ، داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نه شي، کنه نو په لوی مصیبت به واوړو. بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملي کړه، خو په پوره دقت نه، او په یوه ونه کې یو ام چې د مرغه ځالې له سترګو پټ کړی و ورڅخه پاتې شو. په ونه کې پاتې ام چې کله پوخ شو، له څانګې را بیل او لاندې د سین اوبو ته خطا شو. اوبو ورسره یووړ. دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سین کې لامبو کوله. پاچا چې په اوبو کې ام ولید، له خپل وزیر یې وپوښتل دا څه دي. وزیر ورته وویل، صاحب دا ام دی، ډېره خوندوره میوه ده. د پاچا په امر څو ټوټې شو او هر درباري ته یوه ټوټه ورکړی شوه. پاچا چې ډاډه شو چې ام زهرجن نه دی، وروستۍ ټوټه یې خپله وخوړه. ډېر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو ارزو یې وکوله. په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي. دوی د ام ونو ته ورسېدل او ویې لیدل چې هورې ګڼ بیزوګان لر او بر کېږي. پاچا نه غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي، نو د هغو د یو مخیزې وژنې امر یې وکړ. قتل عام پیل شو. کله چې د قتل عام خبره د بیزوګانو اوخیار پاچا ته ورسېد، ویې ویل آخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بیزوګانو چې عسکر ورپسې وو د ځنګله بل سر ته وتښتېدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډېر زوړ ګړنګ و چې په بله غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ وو، او بیزوګان پکې له بنیادمانو پټېدلی شوی. خو بیزوګانو ته لږ ړنګه ټوپ وهل سخت وو. د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله، په ګړنګ باندې په اوږدو وغڅېد. له ځانه یې پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ورباندې واوړي. ډېر بیزوګان واوښتل، خو یوې بیزو چې له خپل پاچا سره یې ورانه وه، د تېرېدو په وخت کې د هغه په زړه کې خپله نیزه خښه کړه. د بیزوګانو پاچا له دردونو بې حده په تکلیف شو، مګر تر هغو پورې چې وروستۍ بیزوګۍ هم د بانګ ځنګل ته واوښت، ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنیادمانو پاچا دا هر څه د سر په سترګو ولیدل. ډېر متاثره شو او سمدستي یې د بیزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکاوه. کله چې د بیزوګانو پاچا په هوش راغی، د بنیادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه، ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان له رعیت قربانوې؟ د بیزوګانو پاچا ځواب ورکړ، ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بیزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچاوه چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندي او تیزي بیخي نه کوي او سم به چلیږي. دغه راز د خپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو غرض نه لري.
استاد عبدالحمید کندارای له شاوخوا څلور شپېتو کلونو راهیسې سندرې بولي. استاد وایي د هندي فلمونو تر نندارې وروسته د سندرو شوق را پیدا شو، او په کندهار کې مې له خلاصو میدانونو سندرې پیل کړې او تر ننه یې بولم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته را اړوم. کندارای صاحب، ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې.
خیر اوسې.
ډېر عمر وروسته چې سندرې وایستئ، هغه کلونه کوم کلونه وو چې لومړی ځل مو سندرې وویلې؟ په راډیو کې مو وویلې، دغسې مو په خلاص میدان کې وویلې، دا کوم کلونه وو قندارای صاحب؟
زه یاره کم از کم دولس کلن به وم، الا دیارلس کلن. هغه وخت چې وو زه په قندار کې وینې لوبېدلم او په قندار کې لوی سوی یم. په هغه قندار کې هغه وخت نو تلویزیون و یا د شیان خونه و سینمایی به وي. یو زرو درې سوه درو دېرش الا څلور دېرش به وو.
نو څو کلن یاستې قندارای
صاحب؟ یاره زه کم از کم پنځه اویا به یم. داسې نمره ته ګوره چې زه ځوان یم، خو ځان مې ساتلی دی. نو کله کله به زه سینما ته تلم،
د سینما کې خو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارډونه اورېدل پر شوق به رالم. بله، دا هندي ریکارډونه. نو چې هغه وخت یو فلم و په نامه د یاسمین، بیا په نامه د انار کلی، هغه وخت و.
سندری
خدا سے سویچ الت چبراؤ تلے چمن دے سینما پخل کی دلت دیو شاہ سر بینجو شاہ استاد اجگل نویدی او داغا دا سنگ سر التوین پا قندار کی دا دریے او چمبے و ہلکی جی یو چمبا والا مر سرا ناستو. نو اجگل بیا پخپل یو شاگرد دی روزلی په نامه ده تور الله تخلص یو غلام سرور و اصلی نومه ده ببینه بینجو جغاوا هغه ببینه دا دریای ور سره جغاوا. نو دا خلکان به پراټولو سندری به ویل. ما هم د ځان سره دا فکر کاو چې ار دین دا سیستم چې دل تکشه نومه و سندره وایم. یعنی زما شوق دغه نو چې یعنی دې ځای ته لانه مجبوره سوی چې سوق دی ما ته لار راشي دا د لیدو څخه بیا ما استفاده کړی ده. زبون کښېناستم د دې بینجو والا سره یو دانه او دوه دانې سره.
هغه وخت دا سندرې چې ویل کېدې دا سندرې خدا سي دي چې ای وای استلا لري سازیان او دا وای وای دې سندرې ګل کړای دا کنه دا هغه زمانی هغه سندره چې وا چې تا و ویل تا کومه سندره وته دا یو سره ته زمزمم کو
سندره خدا سي دي چې ویني هغه وخت چې د خلکو په خوله کې وي او خلکو دا سندره زمزمه کاوه او ډیر تشیر او نشر او هغه د سردار محمد دلگیر شاعر شعر او هغه د شعر چې کما په لومړی سر کې بیا راغلم په ملي رادیو ټلویزیون کې چې هغه وخت رادیو ورته ویل کېدې ما حالت مو ویل. نو هغه شعر داسې شعر دی چې
داسې ک په ترنم کې وای
او په ترنم کې درته وایم. سرگرے باندر تراغلیم نن بیا بیا اشنا یا ڈیر دی زورا ولیم نن بیا بیا آرامی نکی جی نارے لکا مجنون وهم آرامی نکی جی نارے لکا مجنون وهم منی رسوا پذر نتلیم نن بیا بیا اشنا یا ڈیر دی زورا ولیم نن بیا بیا لکه بے وسای تیم جاڑما چی تا نوینام دو محبت پتار تڑ لیم نن بیا بیا اشنا یا ڈیر دی زور ولیم نن بیا.
او ډیر مننه کندارا سے. نو دا سندره په هغه وخت کې بابا او بیا تاسو په کوم کلونو کې دا په
معافی غواړم ما دا سندره یو وخت ایواز ایمان ډیرو الکان وے لکه شاہ محمد کندارے لکه سید محمد کندارے لکه لالے بوٹساز و عربم ویل خود دو دوی در مخ ریلو ته چرال عالم دا شیما ویل
دا کوم کلو نو
دا سنا سیونو چې عبد اللو بینوا رئیس او نصر الله حافظ فخل شاعر او سیلاب صافی هم شاعر دا شعرونه کتل اول میر هغه وخت دا غو منتظم نو ما دغه شعر و دوی ته ویل چې بل می مور سره ویل بل می بیا می خط نه درلو د صدر و اغر ته وایم چې فکر می وکړ چې دا شیخ به خط نه کیږي بیا می خط شروع کړ او شکر دې هم نه وشته کولې سم ام ای ویل سم
دا شکر دې چې دا خط
خو بل بل بل
ش کندارای سه یو عمر مسندری ویل دا سی حساب است درته چې څومره سندری بم بللی
دا سی بدرته وایم چې د فعلن د پاره چې زیلرم په ملي رادیو ټلویزیون کې یار دو سو ات سندری زما موجود دی دا چې ما ویني په نور سټیشنونو کې ویلی یا ټلویزیونونو کې ویلی هغه خونو ډیر دی هغه د حساب څخه وتلې دی. نو کم از کم چې فکر ورته وکم تر 500 په کم نه ای
کندارای سه شاګردان مون روزل دی
او بله 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 او
څومره شاګردان لري
لکه هغه فرض کړه هغه ولی محمد راغلی دی ما دغه سره همکاري کړې ده لکه فرض کا عبید الله کندارای راغلی ما همکاري ورسره کړې دی لکه فرض کا دغه زیبا هنری چې نارمند و چې سندری ول د دې سره ما ویني کوم کونه کوشن ور سره کړی چې بیا سندری په سټیشن کې ویل دا سی ډیرې دی نو چې حساب درته پلاس در کوم نو نا وخت کیږي
کندار خواته رواج وی خو ودا قوالی سندره به مویله په پښتو کې په مجموع کې قوالی سندره ډیره کمی ویلې سوي دي تاسو هم کله کله قوالی سندره ویلې دي څه تفاوتونه لري دا قوالی سندره لدې نورو سندرو سره مخ خپل کوم سب د قوالی هم لرو او که تقلید کوو له هندو له پنجاب دینه
مر تاسو قوالی سندره یعنی داسې مشخص نه لرو مر نعت وایو حمد وایو مناجات وایو منقبت وایو به هغو ته مو وخت ورکړی دی زیاتره دا شیان د هغه خواص ښه وینې نقل یې دې خوا ته راغلی دی ولې بیا هم یو لرو ولې په هغه سویه نه
کندارۍ صاحب ته شاه محمد ځینې قوالي سندرې ویلې دي چې یو څه له د هم له پنجابه بیلې دي او هم دغه په هند کې چې کومې سندرې د قوالي ویل کېږي لوغو سره تفاوت لري دغه سبک چې و دا بیا ونه پالل سو له شاه محمد وروسته چا بیا خاص قوالي سندرې ونه ویلې
داسې دی چې یو مکتب چې یو وار وینې تیر سو نو دا مکتب چې تیر سوی دی داسې بل څوک اوس نهشته چې هغه وپالي هغه اشخاص خو هغو هلکان چې وو داسې یو مثلا مینځته رالله لکه دا جنګونه سوې نورې بعضې نور کارونه سوې څوک شیرې ولاړه څوک شیرې ولاړه څوک شیر د هر چا سره دا لاره او لیکه بیخي ورکه ده اوس هلته داسې یو سړی وینې نهشته چې وینې هغه سندرې هغه کمپوزونه او هغه شکل او هغه شرایط ودي هلکانو ته وینې تدریس کړي که څه هم دا شیان ځینې وینې لیرې دي ولې بیا هم یو پارچه شعر دی چې هغه به زه درته وایم چې په شکل د قبالي ویل کېږي ولې هغه به زه درته وایم هغه داسې دا سره یې درته وایم چې نوري چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی کومک دې د دعا غواړم پر درد ربانی یا شای جیلانی امیر دستگیر ته د هر شاو گدا زخوارم بینوا لاس را کری سیادیم د درجاو دانی یا شای جیلانی دا شیر و شکر دی یعنی دا شکل د قبالی و کیجی چوز دلته وینې خلق ناست دی د یوې خوا تبلې د بلې خوا باجې د بل خوا وینې دا پړکې ورسره ولګېږي لکه اوس زه اشاره در کوم ای نورې چشمې مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی داسې اجرات کېږي
او په کندهار کې د موسیقي چې نن سبا زه اورمه دا موسیقي خو ډېره متاثره وه د کابل د موسیقي نه او د خرابات د موسیقي نه بیا په دې وروستو کې زه چې دا ځوانان ګورم دوی اکثره همدغه د بینجو چې تاسې یاده کړه ډېره اعتکا په بینجو باندې کوي او هارمونیه نه یې پکې فرزن رباب چې زموږ تاسې خپله اله د موسیقي ده دا نه یې پکې همدغه داریه ده او دا بینجو ده دې هغه کیفیت د موسیقي ډېر نه ده راټیټ کړی
داسې دی چې آموختم یو شی دی
کیفیت د موسیقي ورسره څنګه سوی اوس په هېڅ صورت د مقایسې وړ نه ده د عبدالروف کنداري له سازه سره د عبیدالله کنداري له سازه سره د شاه محمد له سازه سره
یارانو دوستان زیاتره چې ویني د بینجو سره زیات شوق او علاقه لري ولې چې دا یو ساده شی دی هغه ورځ چې د دوی په کار نه فقط وردی سی او خبری او بیا یو ځای ته
سادهګي استاد کار خراب کړی دی دغه کیفیت د موسیقي ور سره ډیر راغورځېدل ډیر ور سره راټیټ شوی یعنی بینجو ډیر ساده ساز ده او ډیر ابتدایي ساز ده دوی کله بوشکی ور سره ټکی په خو ډیر ښه موسیقي و پاره لو استاد نن سبا په څه باندې بوخري استه رسمي وظیفه لري دا سه آزاد کار کوي
بل صاحب زه خو اوس فعلاً نه پاره آزاد یم ولی هو دا د استادې لقب را کړی سوې دی
مبارک دی استاد نو اوس په څه بوختي استي څه کوي
ولا نو په کور کې مشق کوم تمرین کوم د ځان سره به زمزمي خولا کې کښېنسته به زمزمي خونه کښېنم
شه دا نن سبا چې کومه زمزمه کوي دغه راته وایي
دلته یو شی بر اواخم که اجازه وي
او ته شی
هغه بر اواخم نو دا شعر چې دی تر اوسه ویل سوې نه دی
مهرباني
دا دی شعر چې دی دا نوراغا دل سوز دې د پارا دی په پارا کې بیا ویني د بالا بلوک دی د پښتی رود مینه چې کلی زدا سیار لټوم شکل خودی دی وفادار لټوم مینه چې کلی زدا سیار لټوم شکل خودی دی وفادار لټوم چې ما په غم باندې زلس وزیږي او چیز ما پغم باندی زړه خوږیږي ها چې قرار راولی قرار لټوم شکلی خو ډیر دی وفادار لټوم مینه چکړی زداس یار لټوم شکلی خو ډیر دی وفادار لټوم
استاد دا پخوا به د کندار لور ته ډیر دغه د سندرغاړو د عبدالخالق صادق شیرونه ویل
ستا هغه شیرونه هم راسته
نن سبا څوک د شاعران چې خلک یې شیرونه وایي د سندرغاړي
ډیری خلک ستا د فعلن لپاره مثال یو ورور و هغه پیغام نومېدی هغه وفات سو خدای دې وبخشي او بل ورور دی هغه په نامه د حکمل ورته وایي نو شدې د شیرونه هم خلک یې وایي
کور ودان ډیره مننه استاده
سو مننه
تکلیفونه معاف کړئ تاسو مرا په تکلیف
ها څوک چې زموږ د امریکا اورېدلې دي هغوی ته هم د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم
I'm gonna make it.